یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمه دولس بجې دی د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د بلال نبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د دفاع وزارت وی په غزنی ولایت کې د کمانډو ځواکونو پر رسیدو سره وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات هم دوام لري د سولې علي شوراوی په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو د دفترونو خلاصون ته اړتیا نشته د دې او نورو مهمو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي
د امریکا پاوز وایي داسې کره اسناد یې نه دي موندلي چې په کندوز ولایت کې تیره میاشت په هوایي حمله کې د ملکي وګړو وژنه ثابته کړي یو حکومتي پلاوی په پلچرخي زندان کې له هغو بندیانو سره لیدلی دي چې اعتصاب یې کړی او د امریکا ولسمشر متحدو ایالاتو ته د ترکیې د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه دوه چنده لوړه کړې السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ بشپړو خبرونو ته د متحدو ایالاتو پاوز وایي داسې کره شواهد نه دي موندلي چې په کندوز ولایت کې د تیرې میاشتې په هوایي حمله کې د ملکي وګړو وژنه ثابته کړي د امریکا د پاوز الوتکو د جولای په 19 نیټه د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي حمله کړې وه او په هغه پیښه کې د 14 ملکي وګړو د مړینې خبر خپور شو د امریکا پاوز تیره میاشت د دې خبر د سپیناوي لپاره څیړنې پیل کړې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال مارتین اوډونل په یو بیان کې چې پرون خپور شویلی دی چې د امریکا پاوز د دې پیښې په اړه د افغان حکومت راپور او نور ټول معلومات په دقت سره وڅیړل خو داسې موثق معلومات په لاس ورنغلل چې دا ادعا ثابته کړي د رویټر خبری آژانس په حواله د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې د دوی لپاره د ملکي تلفاتو مسله جدي ده او که په چاردرې ولسوالۍ کې د امریکا د پاوز په هوایي حمله کې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه نوي کره معلومات ورورسیږي نو دوی به پر خپلو څیړنو له سره غور وکړي د افغانستان د ولسمشر د امر پر بنسټ یو حکومتي پلاوی پرون په پلچرخي زندان کې له هغو بندیانو سره وکتل چې اعتصاب یې کړی د پلچرخي زندان سلګونه بندیان له څو ورځو راهیسې په غذایي اعتصاب کې دي اعتصاب کوونکي ادعا کوي چې د زندانیانو د عافیې او د بند مودې د کمیدو په ارتباط د ولسمشر د هغو ځانګړو فرمانونو څخه بې برخې پاتې شوي دي چې په خاصو مواردو کې ورکول کیږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو رئیس عبدالعلیم کوهستانی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د اعتصاب کوونکو شمیر د 4 او 4.5 زره کسانو ترمنځ دی او د دوی غوښتنې له چارواکو سره مطرح شوې دي د بغلان امنیتي چارواکي وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې به د محلي پولیسو د یونیفورم د نشټوالي ستونزه حل کړي له دې مخکې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کړی و چې دوی د اکثرو جنایي پیښو پر مهال د مجرمانو او محلي پولیسو توپیر نشي کولی خو د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان ذبیح الله شجاع په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
موږ
پر ټولو محلي پولیسو د کورنیو چارو وزارت لخوا رالیږل شوي یونیفورمونه ویشلي دي که کوم محلي پولیس ته نوي رسیدلي پر دوی به دا پوځي یونیفورم وویشل شي د هیواد په نورو سیمو کې هم خلک شکایتونه کړي چې په شخصي جامو کې له خپل سر وسلوالو پتنګ دي لازادۍ راډیو خبرونه اوري د امریکا ولسمشر متحدو ایالاتو ته د ترکیې د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه دوه چنده لوړه کړې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې لیرې د ارزښت ټیټېدو ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي دې ته په پام سره چې ترکیې لیرې د ځواکمن ډالر په وړاندې خپل ارزښت په چټکۍ سره بایلي ده دا امر هم کړی چې د ترکیې د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه دوه چنده لوړه شي ټرمپ ویلي چې د امریکا او ترکیې اړیکې ترینګلې دي نو ځکه د دې هیواد د فولادو پر وارداتو تعرفه به په 50 او د المونیم پر وارداتو به په 40 وي په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د ترکیې خلکو ته په وینا کې وویل
یاستنن altında دولارı اوروسو
که چا په خپلو بالښتونو کې ډالر، یورو یا سره زر ساتلی وي، نو باید د ترکیې په بانکونو کې په ترکی لیرې بدل کړي، ځکه دا یوه ملي او وطني مبارزه ده او دا به هغو کسانو ته چې زموږ پر ضد یې اقتصادي جګړه پیل کړې ده زموږ ځواب وي. د واشنگتن او انقره ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د یو عیسوي کشیش لنیول کېدو او محکمې ته د هغه له استولو وروسته ترینګلې شول. 50 کلن اندریو برونسن توران دی چې په تروریستي ډلو کې له غړیتوب پرته د ترکیې په ناکامه پوځي کودتا کې یې برخه درلوده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي په چین کې شاوخوا 1 میلیون اویغور مسلمانان د تروریزم ضد مرکزونو کې ساتل کیږي. د سازمان وایي میلیونونه نور اړ ایستل شوي چې اصلاحي کمپونو ته پناه یوسي او د چین په لویدیځ کې د سیمې د توقیف د یو لوی کمپ بڼه خپله کړې ده. د ملګرو ملتونو د نژادي تبعیض په وړاندې د مبارزې کمیټې مرستیالې ګی مک ډوګل پرون وویل د اویغور مسلمان اقلیت ډیری کسان په کوروا کې سیمه شینجیانګ کې نیول شوی دي چې په کوم جرم په مناسب ډول نه دي تورن شوی او په محکمه کې محاکمه شوی هم نه دي. میرمن مکډوګل وویل د هغو د ګڼ شمیر ترلاسه شویو کره راپورونو له کبله دوی سخته اندېښنه لري چې پکې ویل شوي چین د مذهبي افراطیت پر وړاندې د مبارزې او د ټولنیز ثبات د ادعا په نوم د اویغور بلتون پاله سیمه لن محلی کمپ ته په ورته ځای بدله کړي. دا ځای د نورو له سترګو پناه ساتلی او په داسې سیمه بدله شوې چې له بشري حقونو محرومه ده.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دفاع وزارت وی په کندز په غزنی ولایت کې امنیتی وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی او د وسلوالو پر ضد په ځینو سیمو کې تصفوي عملیات دوام لري. په روانه خبرونه کې اوري چې د سولې علي شورا وایي په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو دفترونو ته اړتیا نشته. دا هموري چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونیس پروګرام اوریدل شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کندوز ته د کمانډو او ځانګړو ځواکونو پر رسیدو سره اوس دغلته وضعیت په مکمل ډول د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی او د ښار په څنډو او یو شمېر سیمو کې تصفیوي عملیات کوي. دا چې په غزنی کې وضعیت څه ډول دی او افغان چارواکي په دې اړه څه وایي همدا شیبه زموږ همکار محمد پردی حدیث پردیس را سره د کابل په سټوډیو کې دی. حدیث پردیس د غزنی وضعیت څارلې دی. پردیس په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
کوته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې غزنی ته د افغان کمانډویانو پر رسیدو د غلط وضعیت اوس بیرته عادي شوی او د غزنی د خار کنټرول په بشپړ ډول د افغان ځواکونو سره دی. د دفاع وزارت په خبره د کمانډویانو پر رسیدو باندې په دغه ولایت کې په غوسیمو کې چې وسلوال مخالفین یا طالبان موجود وو او تحرکات لرل د هغوی پر ضد عملیات پیل شوی دی او د عملیات به تر هغو دوام وکړي چې په بشپړه توګه سیمه تصفیه شوی نوی. دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
پرون مونږ خپل تار تر غزنی پوری ورسول او اوس غزنی تر کنټرول لاندې دی او مونږ هم په غزنی کې خپل ټول آمدګیګان نیولې چې په غزنی کې یو مضبوط کمربند جوړ شي او د دشمن په هغه خوا کې چې تهدید لري د موږ تصفیه عملیات ور روان دي.
د ښاغلی رادمنش په خبره په غزنی د طالبانو په حمله کې له 150 زیاتو طالبانو ته وژل شوی دی او ګڼ نورو ته البته دوی جوبل شوی دی. خو د افغان ځواکونو ته د اوخت تلفاتو په اړه څه ونه ویل. مراد صاحب تر اوسه پورې د غزنی په رابطه باندې البته د تلفاتو زد و نقیز راپورونه ورکول کیږي، تر اوسه پورې هم دقیق معلومات نشته. او بل مسله دا چې مونږ هڅه وکړه چې په غزنی کې لاخیز معلومات مات واخلو، خو مخابرات شبکې ال تکار نه کوي او ټلیفونونه کار نه کوي. خو بیا هم وتوانی دو چې د غزنی د ولایتي شورا لماوین امین الله کامران سره د غزنی د وضعیت پر اړه باندې خبري وکړو. د خغلی کامران په خبره چې غزنی خار وس افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی، اما په د غزنی د خار په څنډو کې وس هم طالبان شته او مقاومت لري او تحرکات لري، چې د په خبره باید افغان ځواکونه د مسالې ته ژر تر ژره رسیدنه وکړي. خاغلی کامران په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
اوس ولې بالکل کنټرول لاندې دا او بخار کې څه ټکو ټک نشته او وضع بالکل آرام ده. او د کار د سترو په توګه مو کې اورې سم څه جنجال نه شته. خو د کابل له کومه کې ځواکونه سره راغلي د یو په حمایت افغان امنیتي ځواکونه
خو په ولسی جرګه کې د غزنی یو شمیر استازي دوی به انتقاد کوي او وایي چې دوی وار لمخه د غزنی چې کوم تحرکات دلته د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو شته او یا موجود وو په دې رابطه باندې حکومت سره خپل اندېښنې شریکه کړي وي. خو دوی البته وایي چې حکومت په دې رابطه باندې جدي اقدامات ونه کړل او بالاخره د دې سبب شو چې په دومره لوی تعداد یعنی قوي حمله د غزنی په خار وشي. دوی انتقاد کوي چې د غزنی په رابطه باندې باید حکومت جدي ګامونه واخلي او اجازه ورنکړي چې بیا هم غزنی لکه څنګه چې تیر ورځ د طالبانو له تهاجمي حملو سره مخامخ شو داسې حملې تر سره شي. له ډلې قیوم سجادي ازادي راډیو ته ویل چې غزنی له پخوا راهیسې ناامني پکې شته، اما دا چې دغه ناامنیو مخنیوي څنګه کیږي دا د حکومت مسؤلیت دی او په دې رابطه باندې باید ولس ته قانع کوونکی ځواب وایي. بلې مراد صاحب
ډېر زیاته مننه. دوستانو محمد حدیث پر دې سوچې د غزنی د ورسي وضعیت پړای تازه معلومات له تاسو سره شریکول. د چارو شمیر کارپوهان وی هر کله چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې زیاتېږي دغه شان امنیتي پیښې رامنځته کیږي. له دې کارپوهانو څخه یو هم د محمد اګل مجاهد دی چې د پوځي چارو کارپو دی، وایي چې د غزنی په حمله کې یو شمیر کړۍ لاس لري. محمد حدیث پردیس ورسره خبرې کړې دي.
بدون شک ته دا کم وخت په افغانستان کې خلک دې ته لیواله چې سره یو ځای شي او سولې ته ورسیږي، ثبات ورسیږي. د افغانستان دښمنان هغه په خارجي کړۍ استخباراتي کړۍ او د بعضي علاقات په منطقه او فرا منطقه او د غټ قدرتو دي چې د افغانستان د جنگ نه ګټه پورته کوي. دوی لاس په کار سي په یو ولایت باندې په یو ځای باندې راټولې کړي حملې وکړي. زه فکر نه کوم چې په دې حمله کې د غزنی د طالبانو ډېر غټ لاس نه وي. دلته نور حلقات ته غزنی د ډېر عمر نه هم نه و حکومت هم دې ته خاص توجه نه ده کړې. د باسازۍ او نوسازۍ د کار دپاره زمینه نه ده مساعده شوې.
تاسو وویل چې په غزنی باندې حمله په دې کې استخباراتي کړۍ هم لاس لري. کلک دا د غزنی ولایت د ستراتیژیک اهمیت پر رابطه باندې چې ولې مثلا استخباراتي کړي کوشش کوي چې تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې ډیر وخت رئیس په غزنی کې جنگ شته او کله شدت پیدا کوي کله کمی.
غزنی یو د ولایتونو رئیس دلته د معدني لحاظ معدنیات هم ډیر دي چې هم هلته ډیر موجود دي. په دې کې هم خلک تلاش کوي. یو مرکزی نقطه ده د وسل نقطه ده د قندهار بول او د میدان وار وجنه ته توجه رسېږي. محروم پاتې خلک دي. نو په دې دغه مشکل په غزنی کې دی. هغه د ډېر عمره نه هم نه و واقعا حکومت هم دې ته خاص توجه نه ده کړې. کومې لارې چې د ولسوالۍ غزنی مرکز ته وصل دي دا لارې اکثره نه هم نه وي او د مخالفینو په لاس کې. نو زه هیله مند یم چې دا جنګ په مجموع کې زه جنگ را دوم جنگ اصلا ګټونکی نه لري.
پوښتنه مې دا کوله چې غزنی اول ځل نه ده چې دلته طالبان په دومره لوی تعداد راټولېږي او حمله کوي. تر دې مخکې په فرا باندې ممداسي ورته عمله شوی و د خارزینو سیمو ته طالبان رانوتل چې برته په شاو تمبول شو قندوز هم دوه ځل مثلا دا تجربه تکرار شوی پښتنه مې دا کوله چې افغان حکومت په ټوله کې افغان ځواکونه اول نشي کولای چې دغه حمله مخاوني سي او یا کتاس فکر کوي چې د حمله ډیر په لوی یعنی ډیر په لوی کچه د سازماندهي کیږي کڅنګه
بدون شک د افغانستان او د افغانستان امنیتي ځواکونه په تمام افغانستان کې تقریبا فعلا په نه ولایتو کې کوم سرویګان چې په شدید جنگونه روان دي طالبان هم اکثرا په یو ولایت باندې حمله کوي دوی د څو ځایونه بشر راټولېږي تاسو ګورئ چې په جوزجان کې کوم د داعش سره جنگونه شروع شي او حتی د هلمند نه طالبان هغه جنگ ته راغلي وو نو د بعض ځایونو باندې چې پلان نشي طالبان او مخالفین د دولت افغانستان هغه شر ورته کوي د نورو اکثر سیمونه د نورو ولایتونه لکه په غزنی باندې په یقین د توان چې زابل نه د قندهار نه او د هلمند نه داسې د میدان وردګو نه به د طالبان را ټول شوي او د غټ هجومي حمله یې کړې ده
د غزنی د امنیتی وضعیت او د غلطه د امنیتی تدابیر او پر دې خار د طالبانو د ورستې حمله پړه مو د پوزیشن هرو د کارپو محمد اګل مجاهد سرګندونه وريده
مول جنگ نغوالو مول سلحه غوالو مول زیرانی نغوالو مول ابادی غوالو مول جهن نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول کلام غوالو مول غم نه غواړو مول خوشحالي غواړو
اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه چې ناجیه صاحب وړاندې کوي
بغلان کې سلو مېرمنو د خوراکي توکو پروسس زده کړ د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د رسنیو دفتر د معلوماتو لمخې د بغلان ولایت د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست درې ورځنی روزنیز پروګرام په جوړولو سره سلو مېرمنو ته د خوراکي توکو د پروسس لاري چاري وښودلې د بغلان ولایت د کرنې رئیس عبدالوهاب خیرزاده وایي چې د خوراکي توکو د پروسس د لارو چارو زده کړه د مېرمنو له اقتصادي ځواکمنتیا سره مرسته کوي ګډونوالو مېرمنو د پروګرامونو له جوړولو د هر کلی ترڅنګ د مېرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د لازیاتو مرستو او همکارۍ غوښتنه وکړه د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د مچیو د روزونکو ټولنه جوړوي د دغه ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسلنن ازادي راډیو ته وویل د دغه ټولنې په جوړېدو سره به په یاد ولایت کې د شاتو د خرڅلاو ښه مارکیټ جوړ شي نوموړي وویل دا مهال په پکتیا کې د شاتو د مچیو نږدې یو لکو شل صندوقونه موجود دي د پکتیا د کرنې ریاست په وینا دا مهال د دغه ولایت شات سعودي عربستان امارات او قطر ته هم صادرېږي نن د کابل په بازارونو کې په مده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1580 افغانۍ د وریجو یو درنی منی بوجۍ 2200 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1300 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ د سلويخت پوله یو اروپای یورو 2 افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند یو 90 افغانۍ 80 پوله یو سعودي ریال 19 افغانۍ 60 پوله زر ایراني تومان 1 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی کلداري 1595 افغانۍ
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو نړیواله موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یمن کې د تیرې اونۍ د هوایي حمله په اړه د کره او شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده اسمت ساروان راسره په سټوډیو کې دی د دې موضوع نور جزئیات به راسره شریک کړي
مننه مراد صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له لوري په یمن کې د هوایي حمله په اړه د باوري او شفافې پلټنې غوښتنه کړې ده د یمن د شمال پریو بازار د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د بمباری له کبله لږ تر لږه 9 ماشومان وژل شوي وو په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر کرین پایرس وویل د امنیت شورا غړیو په دی اړه او د غرض د یمن د نورو پیشو په اړه ژور خپګان ښکاره کړ. دوی د باوري او شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. پیرس چې د اگست میاشتې لپاره د امنیت شورا مشر دی، د خبري وروسته لدی وکړي چې د ملګرو ملتو یو جګپوړي مقام پر یمن د هوایي حمله په اړه د امنیت شورا د 15 غړیو ته معلومات ورکړل.
دا حمله د یمن په کومه سیمه کې شوې ده؟
دا هوایی برید د یمن د تیر پنجشنبه په ورځ چې د اګست 9 وه د یمن د شمال په سعاده ولایت کې پر یوه بازار شوې وه، او راپورونه وایي چې د یوه ښوونځي د زده کوونکو بس په نښه شو چې له کبله د 9 تنو د وژل کېدو تر څنګ یو شمېر نور ژوبل شول. له حملې وروسته په یمن کې شیعه حوثي وسلوالو د دې برید مسؤلیت د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو په غاړه وباله.
سروان صاحب، د سعودي عربستان خو د ائتلاف مشري کوي او حوثي اغان هم تورونه پیله کولي، په خپله سعودي چارواکو څه ویلي دی حمله باره کې؟
د سعودي عربستان رسمي خبري آژانس د خپل هیواد د یوه چارواکي په قول چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ژمنه کړې چې په یمن کې په عملیاتو کې د تیروتنو او له نړیوالو قوانینو د سرغړونو د ادعاګانو په اړه څیړنې کوي او سرغړونو ته سزا ورکوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو عصمت ساروانو، چې په یمن کې په دې وروستیو کې په یوې هوایي حمله کې د ملکانو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو د علی په اړه روسی جزئیات در سره شریکول. د افغانستان د سولې علي شوراوي په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو دفترونو ته اړتیا نشته. د یاد شورا مرسیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل د دفترونو د ډیرېدو پر ځای باید په اصلي هدف چې هغه سولې ته رسیدل دي تمرکز وشي. په نړیوالو چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار محمد امین کریم بیا وایي چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی او ملاتړ کوي چې د سولې لپاره کیږي. یوسف خان زدران په دې اړه نور جزئیات راټول کړي دي.
په داس حال کې چې په ازبکستان او متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د نوي دفترونو د پرانیستو ویل کیږي، د افغانستان د سولې عالی شورا غوره غني چې د دفترونو د ډیرېدو پر ځای په اصلي ستونزه تمرکز وشي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته ویل د قطر دفتر د طالبانو یو مناسب ادرس دی چې که اراده موجوده وي د همدې لارې ستونزې حلیدای شي. دای که څه هم د نورو دفترونو اړتیا نه ویني، ولی وایي چې که د مذاکراتو لپاره کوم بل ادرس غوره کیږي هم ستونزه نشته.
ضرورت بیا نه وي. یوازې چې هغوی دپاره سیاسي دفترونه په ټولو ولایاتو مملکتو کې خلاصېږي، هغه د مملکتو د اخبار ډېر ضرورت نه لیدل کېږي، ځکه چې مسله حل کېږي د افغانانو سره د افغانستان په منځ کې چې مسله حل کېږي په هغو مملکتو کې دغه شته دي، دا سفارتونه شته دي که نه؟ دا به هماغه سفارت دی، ټول مشترک سفارت وي، ټول مشکل به هماغه حل کوي که نه؟ اصلي هدف یې اصلي مسله خو همدا ده. دې اساس باندې زیات توجه دې خبرې ته پکار ده. اول مدرس پکار ده چې هغه مدرس اوس قطر دی.
دا په داس حال کې د چینو رسنیو د لوړ پوړو افغان چارواکو له قوله لیکلي چې ټاکل شوی د قطر د دفتر تر څنګ په نږدې راتلونکي کې په تاشکند او دوبۍ کې هم د طالبانو دفترونه پرانستل شي. دغه سرچینو ویلي چې په ازبکستان او متحده عربي اماراتو کې دغو دفترونو له لارې به طالبان د افغان حکومت او بهرنیو هیوادونو سره د سولې خبرې تعقیبوي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلي چې طالبان ته نږدې کسان هم په تاشکند او دوبۍ کې د دفترونو پرانستل تایید کړي، خو دغې ډلې تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه څه ویلو ډډه کړي. سرچینو دا هم ویلي چې د دغو دفترونو له پرانستلو وروسته به د دوحې دفتر د طالبانو تعلیمي، د دوبۍ دفتر به د تګ راتګ او اړیکو، او د تاشکند دفتر به د دغې ډلې سیاسي کارونه پر غاړه لري. له دې وړاندې ازبکستان د سولې د خبرو لپاره له طالبانو سره د اړیکو هم ویلي دي. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار محمد امین کریم وایي دوی د سولې لپاره له هر اخیستونکي ګام هرکلی او ملاتړ کوي.
قدر مسلم این است که مؤثرترین موقف ای خواهد بود که طالبان دفتر رسمی خود را در تحت حمایت تضمین شده داخلی و خارجی در داخل کشور و در پایتخت کشور استفاده کنند. ولی علی حال اگر دفاتر در تاشکند و امارات و جای دیگر به خاطر پیشبرد پروسه سل ایجاد میکنند و تنها به خاطر از این کار ما از این مطلب حمایت میکنیم.
لدی وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې طالبان که هر چیرته وغواړي دی چمتو دی ورسره خبرې وکړي، خو امین کریم چې د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د بهیر مرکچی هم پاتې شوی غوره ګڼي چې که طالبان د سولې د خبرو دفتر په کابل کې پرانیزي اغیزمن به وي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د یوسف زدران پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وي په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو د دفترونو خلاصولو ته ضرورت نشته، بلکې تمرکز باید د سولې موضوع ته وي چې دا هدف ترلاسه شي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د غزنی د امنیتی وضعیت او پر دې ولایت د بریټ په اړه د کابل ورسپانو هم مقالې او مطالب خپرې کړې دي. زموږ همکار حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
د کابل ورسپانو د نن ورځې اکثره مطالب پر غزنی د طالبانو پراخې حمله او د انتخاباتو په تړاو د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ روان بحثونو ته ځانګړې شوې ده. ویسا ورسپانه لیکلې ده چې پر غزنی له سلور لورو حملو د لومړنیو امنیتي کمربندونو ماتولو سره خارتنه نوتل یو ځل بیا دا وښوده چې طالبان لا هم خطرناک پوځي ځواک دی. روسپانه لیکي چې په جوزجان کې د طالبانو لخوا د داعش د ډلې ځپل، ننګرهار کې د داعش پر خلاف د طالبانو د سری قوې چمتووالی او بلاخره د غزنی پرونی حمله دا ښیي چې د افغانستان په جګړه کې طالبان اوس هم د معادلې د بدلون توان لري. روسپانه لیکلی دی چې پر غزنی د طالبانو لخوا دا حمله داسې محل شوې ده چې وسوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې په قطر کې له طالب مشرانو سره د سولې په باب خبرې وکړي. روسپانه وړاندې د دې خبرو په اړه په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر راین کراکر څرګندونې راغستې دي او لیکلې دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو د افغان حکومت مشروعیت کمزوري کړ او طالبانو پر دې سیاسي وجاهت وګاټه. روسپانه لیکلې دي چې همدغه سیاسي وجاهت طالبانو ته پر غزنی د دومره پراخې حمله جرأت ورکړ. سرخط روسپانې به لیکلې ده چې غزنی لا پخوا سقوط و او دا ځکه چې د روسپانې په وینا د غزنی په اکثره ولسوالیو کې د مرکز پرته ټولې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي او حکومت پکې نشته. روسپانې لیکي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ځینو کړیو د برلاسي د توطیې پر اساس اکثره ولسوالۍ په لوی لاس ناامنه کړې شوې دي او داسې قومندانان ورته لیږل شوي دي چې په هیڅ نه پوهېږي او په قصدي ډول یې ځینې سیمې طالبانو ته خوشې کړې دي. د ورسپانې په باور په کوم ولایت کې چې هر څه پټه په ولاړ وي د هغه سقوط ته اړتیا نشته او پر طالبانو به هسې خپل ځانمرګي او جګړه ماران اضافه و چې پر دغه ولایت حمله کوله، کننو طالبانو چې څه غوښتل هغه په دې ولایت کې کولی شول. ورسپانې په پای کې خبرداری ورکړی دی که دغه ولایت په اړه بې غوري همداسې دوام وکړي دا ولایت خو سقوط دی، خو ورسره بامیان، اروزګان، میدان وردګ، پکتیکا، زابل او نور هم سقوط وبولی او کابل تر جدي ګواښ لاندې. پر غزنی د طالبانو حمله داسې محل شوې ده چې د ځینو نورو ورسپانو په وینا سیاسي ګوندونو او خوځښتونو د پخلاینې د بهیر لپاره د یو ملي پلاوي د ټاکلو اعلان کړی دی. دنیا ورسپانې لیکلی دی چې دغو سیاسي ګوندونو او خوځښتونو د جمعې په ورځ له یوې غونډې وروسته یوه اعلامیه خپره کړې او پکې له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتل شوې ده چې د دغه پلاوي څخه د ملاتړ وکړي. په اعلامیه کې له طالبانو هم غوښتل شوې ده چې د افغانستان د خلکو د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي. روسپانه په خپل لومړي مخ کې د دغو سیاسي ګوندونو د خبرداري هم راغسته ده چې که د انتخاباتو د بهیر د ړوندتیا لپاره اقدام ونه شي نو د فاسدو انتخاباتو د مخنیوي لپاره به دوی مجبورا نورې لارې خپلې کړي. روسپانه لیکلي ده چې دغو سیاسي ګوندونو حکومت ته دوه اونۍ وخت ورکړی چې د انتخاباتو د ړوندتیا په اړه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. ملي ارمن روسپانه بیا د همدغو سیاسي ګوندونو او خوځښتونو په حواله لیکلی دی چې د حکومت مشران د رڼو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره سیاسي اراده نه لري. روسپانه لیکلی دی چې سیاسي ګوندونو او خوځښتونو دا غوښتنه هم کړې چې د رای ورکوونکو نوملیکنه دې د بایومیټریک سیستم له مخې وشي او نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د افغانانو د غوښتنې ملاتړ وکړي. انیس دولتي ورسپانه که څه هم د سیاسي ګوندونو د غونډې او غوښتنو په اړه سند ویلي، خو لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت شورا په غونډه کې په دې ټینګار کړی دی چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره تخنیکي مطالعه ته اړتیا ده. ورسپانه لیکي چې ولسمشر د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې د یو مشخص بدیل سره حاضر شي.
اپل کمپنی د ویچلونکو موټرو په برخو کې تازه پرمختګونه کړې دي. دا چې څه پرمختګونه کړې لیسمت سروانی ورو.
اپل کمپنی د اتومات یا بیچلونکو موټرو په مخکینی شیشه کې د یو داسې سکرین د اختراع حق ثبت کړ چې د موټر او د هغه د سپرلیو ترمنځ ارتباط ټینګوي. دا شیشه د لاري حالت او نقشه په بيچلون کې موټر کې ثبتوي. اپل لیوی مودی راهیسی د بيچلون کو موټر په ازمیشت بوخته، خو د خپل دې پروژې په اړه معلومات نه دی خبره کړی. په همدې لړ کې پټنټلی اپل وی پاڼې افشا کړې چې اپل د اتومات موټرو په برخه کې له فلوکس واګون سره همکاري پیل کړې ده. اپل د امتیاز د حق اخیستلو په مهال ویلي چې د موټر سپرلی د دې سیستم په وسیله له نورو موټرونو سره په فیس ټایم کې ارتباط ټینګولی شي. دا سیستم همداراز کولی شي چې د موټر د سپرلیو له حاله خبر شي او ورته معلومیږي چې آیا